پنجاب چې کله چې یو دولت په دې باندې پوسه یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده په هر ګام کې خپلې که بیگانه یې ولو که د یو جنرال واسطه هم د جنرال په دریشي کې هم درئ د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه وي کولی چې جنرالي دریشي اغوستي یا بل د افسر دریشي اغوستي، ځکه دا دریشي خو جوړېږي دا خو بازار کې.
د پوځي چارو دا څارونکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بې امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبرۍ کې تغیر رانسي شای امنیت لا خراب سي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د امنیتي ځواکونو لاس نه اخستې دي، دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبرۍ کې تغیرات راولي چې دوی وکول شي ښه څوک اداره وکړي. او سره په چپورو کې راځي موږ نه ټانګ به نه دازم موږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه او هغه د پاره یو ټراټ والی او یو 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 څو نری نری لرګي دغه په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د مینځي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسه خوشی کوي د تخته کوي هغه چې پوسټ مهمات رینجر هغه کونه هغه د لاس ورزي که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دې په کار مورچه په مورچه وګرځي دا خپل مورچې د چیک کې د په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ دا وان د مقاومت لري کني لري دې باید څو شي دا د سیټه د دوه مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکړي سي ان دې بالکل نظامی حالات د یادې سره له کټوقې چې کای له کټوقین چې له فلم چې ډکای
شغلی صالح د کندوز شهر د سقوط پېشي دا وردوج په امنیتي پوسټه کې د ګنشمیر فوجانو وژل کېدو او د هلمند د ځینی ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوسټې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسته او پوځي مهمات وسته والو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانی دخو د هلمند والی د رپورټونه چې وسته وال طالبان د ملي اردو رینجر او حاموی موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل دا سی پی جی په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وايي چیرې د استفاده کوي مخدس ځای نه دلبلې چې هلته استفاده کوي که کوم وخت شوي چې عوام یې چیرې پاتې بیا دی استفاده ورنه کوي هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فاکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن چې وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسوي د لار تکت نه استفاده کوي. د ریشو په ډېر ساده خبر ده دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هغه شکل تکام پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او سلا خو په افغانستان کې تاسو کوي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کوي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
په 400 کې د پاچا خان په هنتون بیرته پرانستل شو. دغه په هنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاټ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
پاچا خان په هنتون چې په 3 جنوري د وسلوالو بریدرسو خوښه 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستل شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې په کې د په هنتون بهر دننه او بره پچتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکاران او د پوهنتون خپل سکیورټی ګارډز هم شامل وو. دین علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شو او پس باندې لا اوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګولې شوې. واچ ټاور یا د سارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې شوې وې. د باچخان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیړو ته وویل چې دوی به سبانه کلاسونه شروع کړي او د ښودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بلخو د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوې لوزونه نه دي پوره شوې او هغه رنګ مرستې هم دوی سره نه دي شوې څرنګه چې پکار وي. دوی د مرکزي حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانیست په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګیرنې لپاره نه دي راغلي. د پام وړ ده چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
سش کال د دلوی شپږ ویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جری په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال لا افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر روز کې افتاب طلوع میکرد اینا
هر ورځ به چلمر را وخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول نه شوی کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوی کولای اوس بیخي نشي کولای او اوس چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار و نه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامې جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,500 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ ویل چې هغه مهال د عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او وشل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومي واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل لکوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه لکور وایستل شول او موده وروسته د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر پنځو کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی درې کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چا ته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي. وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. نه کال او دو پنځوس ورځې پاتې شول او په دیارلس سوه اووه شپېتم کال په شپږویشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر دوه پنځوس ډلو ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زلي نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو وه او د ډاکټر نجیب الله وه چې هغه په دې کې ډېره بر لاسلو ده او ډېره زحمت په کې وویسته.
پخوانی جهادي مشر فضل الله مجددي وایي که چیرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېره غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسلوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت په یو غونډه کې وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شویو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دي. دوی وایي چې ولس سی کلی له وسلوالو سخت دریزو څخه تشکیل کړي دي. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. میرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکي وای چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبريال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېر ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو لاري هوارې شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د ازادي رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو او اوریدل.
ساقي نن دې په پیاله کې جوهر نه